د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نوري هڅې هم وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي ایم ایل ما ځانګړی پروګرام مه هېروئ او اوس تاسو پام راګرځوو یو ځل بیا خبرونه لنډیز ته. د روسیې د ملکی هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږتنه پکې سپاره او تیره شپه د افغانستان په فضا کې بي درکه شوه. د ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی او الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بیرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. د افغانستان خبرلانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبری اجرانس خبریال احسان اکبری نیول شوی دی. مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبری د ژر تر ژر او بی قید و شرط خوشی کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی دی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبرلانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو ویشته. دې قومندانۍ همداراز وویل چې په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطینی دولت جوړېدو خلاف د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ټینګار سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د نه منلو دی. د پرون د ناپیلي غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی وویل د دوو هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یوه هیواد جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي.
آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلما دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلې او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلما پروگرام ته شرغلاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر څوارلس پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یوه انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یوه انځورګر او د یوه لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل یا به یوازې د پوښتې یا د تانې لپاره و، ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بعد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري اما بیا که ادبیاتو تراشو د ماشومه دسته لا بعد امرغه چې هغه تشه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي
رحماني صاحب پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل کده کمکیانو انیس او نورې خپرونې فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوې دي د انټرنیټ زمانه ده د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي کارونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه فایل و یو ډېر ښه کار اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې پام واړو چې فکر یې کاوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی یا کار یو سمو صحیح شو او عمر عزیز پکې ثابت نشو تا دا ول رسنۍ کې لانی کمر غشي دا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنۍ د خبرونو په منځ کې بیا د ماشومان لپاره ځانګړي اختصاصي تلویزیونی او رادیو خبرونه رامنځته کړي چې دا یو ډیر ښه کار و پر رادیو خبرونو کې هم د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه اختصاصي د ازادۍ رادیو دی دوی سال په نامه یو خبرونه و چې غالبا هغه وخت چې منصورمان چمتو کوله یو ښه خبرونه و د ماشوم ادب په برخه کې هم د نور رادیو خبرونه کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه په دې ورسته کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه د دې کې شاو فاصل کې سیمه په دې کې یو بل تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاو فاصل کې سیمه راوځ وړو چې د ماشوم لپاره لیکل شوی دی له انګلیزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لاس افغان لیکوال لوټول شي چې د ماشوم لپاره ځنې سیمه لیکي ترڅو ا هغه ګارډن سزاجي اصل ډیره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاره خلې کوالټي ته متوجي شي ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره بیل وختنه لري بیل سپیلر یو د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بیلږي په دې کې بیا د انزورونو لاره هم ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبيعي انزورونو څنګه نشي ور باندې مافیدلې بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب لپاره خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپل د هغه نصاب د کتاب کمپوزون یا جوړون کی ورچولې په ځوخي له حساب باندې یا تل ډیره پورې دا سدي چې د لویانو له دې دوري لیکل شوی یا ډیره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د درس یو پوره کول شي یا نه پوره کول یا درس یې شرط کول شي نه شي کولای نه هلیکي کوم نه کارون کیږي په انفرادي ډول په ورسته کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې کتابونه د پیوړ د فارق بلنده راځي مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ چې یو بحث د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغه سي ګټای انسټیټیوټ او د نور ادارې وي چې ښه کار نه رامل تکړل انده غسه د کندهار د پروسنسټ په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره ودا دي چې نه کومه و چې اختصاصي مجله وي اما اوس چې اچاله ډیر ده لږه د مرګ شي کار هغه څنګه دی روان
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري
یو ستونزه خو لا بعد امر ثالثه د اقتصادي ستونزه ده تاسو کې چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خبرې وکړي او تل دې راپورې په دولتي کچه باندې هم چې خبرونه دي د ماشوم برخه تل دې راپورې هېره شوې ده لمنځه تللې ده بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم کتاب سره وګوري د مرشوم د عادت کتابونه ډېر کم خريږي او د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به په خرڅې د لشي یا به پیسې راوړلای شي لاس تک نه شي راوړلای. بل خبره د مرشومانو لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه فهم لرنه دا چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی مرشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي. یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلا دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېاسفانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي. یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي. یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بلې رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري. هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او رواني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځفلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده پرته زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو. ځکه همدا ماشوم همدا تکراري خبرې د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي، مناسب ځواب ورکړي چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې په پښتو ژبه باندې کم دي. یا لکه تر لګه اکثر زر دا کتابونه دي چې د افغانستان لپاره دی بلې نړیوال رسنۍ تعلیمي پروژې جوړولې یا وړاندې کړې دي چې دا هم په ډیره پورې خپل تاسو کاریکولم لري په ټوله کې داخلي ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی یا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلی رحمانی صاحب تاسو په پایل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کلی چې تاسو یو کیسه ورته کوي
لشکره تاسو نه پیغام دا به کوم غربي په خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو سرګندوي دی انځور پر ډیره پورې پروانی له حاضر د پیټاکوژي له حاضر د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغیز لري یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندول شي اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی د لوست حسيږي دوی ته خو باید لومړی مثلا دغه څه ولیکل شي چې خپل ذهني تصویر ورنواستل شي ما دا کار ټول ماشومان نشي کولای نو هغه د الفاظو یا کلمو تر شا پر تصویر کا چې تا انګریزي زبانه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي بل اخر د ماشوم هدا 50% اخیستنه بشپړیږي او د بشپړ مفهوم ورنستل شي یا لکتر لګه چې د کتاب ورنواستل شي ادا ذهنی ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیسته خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانولی شي او د هغه وخت کې چې د یو تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دې په ذهن کې نقش شي زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یو تجربه دا و چې د پکتیا کې په ولر سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري حتی دا کله کله لویان لیکوالان دی روي سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي او بیا څه چې تمره ورسره استعمال کوي دا وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څیر چلند دا ټول د هغه تصویرونه او غږونو خبره ده بیا تر ډیره پورې دا کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپل شاګردانو ته تطبیق کړ چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی دا داسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مخه په اندېښنو په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې له بده مرغه غیر انځوریز دي اکدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی
رحمانی صاحب د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي
لابد امرغه چې موږ خو کته هم ارواخو حنا یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي اما زموږ په نظر تر بلو خوري دوره یا ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلو وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیق کېږي شنات او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده دا بله دوره ده چې طبیع ادبیات وړي کار وړي یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جوړ کیږي د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کیږي د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي یا ځنې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې ستونزې هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري او بیا نو لشپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اخته چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یو لوی انسان تمه لرو ځکه د ماشوم اندېښنې په همغه حالت کې ډېره پاتې دي. ا دې یو ارواپو خبره دا وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې دي دا اندېښنې کټ مټ سره لوی کس تصویر دي چې موټر خراب یا د ستونزو سره مخ یا مثلا د ډبرې په اساس یا د لرګي په اساس سوري دي موږ پر څه وشي دا کومه ناوخیارانه کار دی. فقط کې برعکس دی همغه سیستم د ولې ځا تخلیل سره یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم لرواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د وخت لرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسی، خبرې واوریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونی سي؟
ډېر ښه کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم. دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو، که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای یا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغه بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لیس له اړخه د یو دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنی وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یو ښځینه ښوونکي هماغې مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزنه یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي ډېر تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم حکومت یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې وي په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اخیستې دی.
رحمانی صاحب بیرته به د کتاب مسالې تراسو، ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډېره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مهیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روحي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ د چې ول افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لکه لګه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فارې لیکوالۍ او د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان ټیک راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ټاکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو وہ اس چی دماشمان دا پارا کم ڈاول کار تاسو آغیز نہ گنی فکر کوي چی دی ویڈیو برخی تا کار کول مهم دی، دا تصویری کتابونو برخی تا کار کول مهم دی که دا مجلو اڑخ تا پام کول.
بیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځه خو کړم چې متاسفانه زموږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لاړ ښه شاید د لنګ لري چې بیل باسي، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي یا هغه کرښه کې ورته شرحه شي. خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه، تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي، او بیا دغه د شبکو څخه یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی ادبیاتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږو.
ښاغلی ګل رحمان رحمانی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې له وخت راکړی و. تور وطن
ازادي رادیو .com